السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اورئ. په خبرونه کې وړاندې اورئ چې د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې له امریکا سره د امنیتي تړون تر لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. په دې اړه درته مرکه هم خبرو او دا به هم اورئ چې په نیپال کې د زلزلې یو بل زورور ټکان هم د ژغورنې ډلې خورې ورې کړې. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسېدلی او تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي. په دې اړه هم درته وروسته راپور خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته فرشته جلال زیدر اوروي او چې په قزاقستان کې نن خلک د ولسمشر د ټاکنې لپاره د رایو مرکزونو ته ځي. په نیپال کې د پرونی زلزلې له امله د مړو شمېر 2000 ته رسېدلی دی. خو لومړی د افغانستان خبرونه مرزیا احمد زیدر اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي. د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی او د اورزګان د امنیت قمندانۍ سرپرست تېره شپه له خپل ملګري سره په مرموز ډول ووژل شو. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې له امریکا سره د امنیتي سند پر سر باید له سره غور وشي او یا لغوه شي. سناتورانو د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبوله او وی ویل چې له امریکا سره لاسلیک شوی امنیتي سند هیڅ ګټه نه ده کړې. له دې یو ورځ وړاندې ولسی جرګې هم ورته اندېښنه وښوده او د دې جرګې مشر وویل چې د ناامنۍ له امله یو شمېر ولایتونو له سقوط سره مخامخ دي. ولسی جرګې او شرانو جرګې په خپل جلا جلا غونډو کې پریکړه کړې چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خپل غونډو ته ورغوړي او په دې اړه به وضاحت ری وغوړي. د اداري فساد پر وړاندې د ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره د مبارزې اراده نه لري. د اداري اجرایوي مشر ارشد بهروز د یک شمه پرز په کابل کې د اداري فساد په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور د خبرولو پر مهال وویل چې د حکومت اکثره ژمنې د شعار په بڼه پاتې شوي او د عملي کېدو لپاره ستراتیژي نه لري.
روند مبارزه علی فساد اداری با توجه به
بهروز وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې روانه پروسه موجوده فساد په کتو سره کافي نه ده او حکومت هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کوم مشخص اجنډا نه لري. په عین حال کې د ولسمشر ویاند اجمل عبید آبدی وایي چې د ملي وحدت حکومت د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پوره هڅه کړې او زیاتوي چې هیڅ ډول فساد ورته د منلو وړ نه دی. د اورزګان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان تیرش په مرکز تیرینکوټ کې له خپل ملګري سره په مرموز ډول وژل شوی دی. د دغه ولایت د سرپرست ولی ویان دوست محمد نائب ازادي رادیو ته ویل چې ګلاب خان سره د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو یو مسول هم وو، خو نوموړي ته زیان نه رسیدلی او سیړنې ترې روانې دي. د اورزګان د امنی قمندانۍ سرپرست ګلاب خان له تیر 12 کلونو راهیسې د دغه ولایت په امنی قمندانۍ کې د جنایي جرایمو په برخه کې کار کاوه او د پخوانی امنی قماندان متی الله خان تر وژل کېدو وروسته د اورزګان د امنی قماندانۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو. او د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نن هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د کندز ولی ویان عبدالواسع باسل ازادي رادیو ته ویل چې د ګلتیپی په سیمه او د قلایزال ولسوالۍ اړوند سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شوې چې سباندې سلويخت مخالفین او ته امنیتي سرتیري پکې وژل شوې دي. د غزنی په ناوې ګیلان او مقر ولسوالۍ کې بیا د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف د بدر په نوم عملیات روان دي او د تندر قل اردو چارواکي وای چې خې لاسراوړنې لري. د کونړ او جلال آباد ترمنځ لوی لار کې هم د ورته جګړې د پایل خبر ورکړل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا هم د عامه نظم پولیسو په جوړیدونکو ودانۍ توغندي لګیدلې او دیرلس ملکی کارکونکو ټپیان کړی دی. د طالبان هوایان زبی الله مجاهد بیا په کندز او بدخشان کې امنیتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو اېدا کوي. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه باز ما همکارا فرشته جلال زئی تاسو وړاندې کړی.
پا په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان د دې هیواد د پلازمینې کټمنډو شاوخوا سیمې ولرزولې. چارواکي وایي چې د پرونۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 2000 ته ورسېد. تر 4500 تنه زیات خلک زخمیان دي. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 6.1 څرګند کړی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمنډو او چین ترمنځ ډېر عمق نه درلود او شاوخوا 50 کیلومتره سیمه یې تاواني کړې وي. چارواکو ویلي چې ولس مړی د یورست غرب لمنو کې د هغه کمپ څخه راوېستل چې تر برف کوچ لاندې شوی و. په پاکستان، بنگلاديش، چین او هند کې هم دغه ټکانونه احساس شوی دي او له نیپال د باندې شپې ته تنه مړه شوی دي. د نیپال په غرنیو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا نه دي پیل شوي او ویل کېږي چې په ځینې ځایونو کې خلک په لاس د خاورو او ډبرو د استکولو هڅه کوي تر څو زخمیان او مړي راوباسي. د نیپال د معلوماتو او ارتباطاتو وزیر نانندرا ریجا پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل ټولو ته سرګند د چې د غرمې په څلور کمی دولسو بجو زلزله وسوه چې د ګورخه سیمه یې په شدت ولرزوله. وروسته بیا ورته ټکانونه د رسوه، سندولي او ګورخه په سیمو کې په ډېر شدت محسوس شول. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دغه هیواد ته به د مرستې او ژغورنې ډلې واستوي. په قزاقستان کې نن خلک د جمهوري ریاست د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي دي او رسنۍ په دقت څاري او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف د 15مې پرله پسې دورې لپاره وټاکل شي. نورسلطان نظربایف 24 کلن او له تیرو 15 کلونو راهیسې د قزاقستان ولسمشر دی. د په وړاندې دواړه کاندیدان چندان پیژندل سوی خلک ندی. په ترکیه قبرس کې هم نن د جمهوریت ریاست د ټاکنو دوهم دور دی. د ټاکنو په اول ورده اپریل په 19مه یو کاندید هم نتواني چې کافي رای واخلي. په انتخاباتو کې نن دوه کاندیدان درویش ایرغلو او مصطفی کنچی سره مخامخ دي. په توکمیز اساس د ترکانو او یونانیانو ترمنځ د دغه جلاشوي ټاپو د بیرته یو ځای کولو مذاکرو په انتخاباتي مبارزو کې اساسي رول درلود او راتلونکي ونې په پیل شي. دا ټاپو په 1940 میلادي کال کې چې ترکیه ځینې سیمې اشغال کړې او له یونان سره د او ځکه دوه پلویانو کودتا وکړه په دوه برخو وویشل سو. د دواړو قبرسونو ترمنځ د سولې مذاکره تیر کال د تیلو د ذخیرو د ویش پر سر د جنجال لامل باندې شوې. او د نیویورک ټایمز په حواله روسی هکرانو چې تیر کال یې د سپین ماڼۍ کمپیوټري سیستم هک کړی وو د ولسمشر اوباما پټ ایمیلونه لوستي دي. نیویورک ټایمز دا خبره پرون د یو امریکایي چارواکي په حواله کړی چې نوم یې نه دی څرګند شوی. د سپین ماڼۍ یو ویان په دې اړه لا تبصره ډېره کړې خو یو میاشت مخکې د سپین ماڼۍ چارواکو دا تایید کړی و چې تیر کال یې د ایمیل سیستم هک شوی وو او ویلي و چې پټو او ځنګړو معلوماتو ته د چا لاسرسي نه دی پیدا شوی. او د امریکا متحده ایالاتو دانه د تایید کړی چې په پیښه کې روسیې لاس درلود.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم پیدا کول شي. پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګي امریکا ملامت کړ چې د افغانستان سره د امنیت په ساتلو کې خپل همکاري نه ده کړې.
د څنګه همکاري کوي؟ هغوی کوشش نه کوي چې موږ ورته تجهیزات کړي نه ورکوي. شورای امنیت مشاور اتمر صاحب دا باید مستاسو په کولا د جلسیت راوغواړو چې ستاسو موقف څه شی دی د پیمان په مقابل کې.
غزنی کې د افغان ځوکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د همورې چې یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران د کندوز څخه پر لوی لارې باندې د امنیو همدارنګ د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله شکایت کوي. او د نیپال په اړه هم په یو راپور کې ورته چې نن په نیپال کې زلزلې بیا یو زوروره زلزله وشول چې د ژغورنې ډلې خورې ورې کړې. تیرورس په نیپال کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 2000 تنو ته رسیدلې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه شي. د دې جرګې اکثرو غړیو د یکشنبې په ورځ په خپلو توندو څرګندونو سره له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې وباله. دوی همدارنګه پریکړه وکړه چې د امنیتي او دفاعي تړون د نعملي کېدو په اړه به راتلونکې اونۍ د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر هم دې جرګې ته وغواړي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ ورکوي.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې باید له سره غور او یا هم د لغوي پریکړه وشي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې د افغانانو امنیت خوندي نشي نو دا تړون بې ګټې دی. سناتور حسیب الله کلیمزی په دې اړه وویل
د څنګه کاری کوي هغوی کوشش نه ورکوي زموږ دفاع تجهیزات قوي نه ورکوي که چیرې د امریکا متحده ایالات دو قرارداد ته اماده نه وي ولیدشي لطفا د ورځې موږ افغانستان ملي شورا د بینالمللي توافقنامې امنیتي قراردادونه او ستراتیژیک قراردادونه د امضا او د لغوې صلاحیت لري چې راتلونکو ورځو کې دا تصویبوي چې یا د امریکا قرارداد لغوه او یا د زموږ د امنیتي ارګانونو بشپړه صحیح او حقیقي حمایت وکړي. نه دا په صلح او پسې ګرځي دا اوس د قسم درته کړم چې د امریکا پایج دی ول نه په جلا د پوسپوسټي امریکایان دي.
په همدې حال کې سناتور زلمی زابولي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نامل کېدو په اړه باید پر اتلونکو سو ورځو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
محترم صدادی د شورا امنیت مشاور اتمر سے دا باید مستاسو په کولاده جلسیه ته راوغواړو د دې سره د مطبوعاتو په مخکې خبرې وکړو چې ستاسې موقف څه شی دی د دې فرمان په مقابل کې.
تر دې مخکې د ولسي جرګې غړیو هم ویلي چې باید د امریکا سره امنیتي تړون لغوه شي ځکه د دوی په وینا له دغه هیواد سره امنیتي تړون د افغانستان لپاره ګټور نه و. سناتورانو همدارنګه د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت هم د اندېښنې وړ وبله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. سناتورانو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکای د امنیت په برخه کې بنه همکاري تورن کړه چې له 1300 ورځو راهیسې د هیواد له بیلابیل ولایتونو د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو وروسته د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازیدیار چې د جرګې مشري کوله پریکړه وکړه چې په راتلونکي اونۍ کې به د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر د جرګې ته وغوښتل شي.
دعوت اس مشاور شورا امنیت که بیا اون راجع به پیمان امنیتی صحبت بکنم. اگر تایید میکنم که به هفته آینده ما شما رو بخیر میگیرم. هفته آینده بخیر باشه.
له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک هغه مسله وچې د بخوانی ولسمشر حمید کرزی اړې کې له امریکا سره خړپړ کړې وي او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل په لنجو اوختي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړی ورځو د سند لاسلیک کړ.
و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې غړیو د امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپل همکاري سم نه ده کړې او دوی همدارس پریکړه وکړه چې د ملي امنیت شورا سلاکار به هم د جرګې ته ورغواړي څو د افغان حکومت دریز د امنیتي تړون په اړه دوی ته روښانه کړي. تبلی خو پوزي او سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې افغان امنیتي ارګانونه کمزوري مدیریت لري او د امنیو د کنټرول لپاره تدابیر نه لري. دا کارپوهان وایي چې د امنیو په اړه د امریکا تر ملامتولو خده چې افغان حکومت پوز کې دننه او نور امنیتي ارګانونه سم اداره کړي او ورسته له هغه کې ارتیابي ل امریکا سره ل امریکا څخه مرسته وغړي. د سیاسي او پوزي چارو ل افغان کارپو جاوید کوهستاني سره مو شیبه مخکي خبري وکړي او په سر کې مو د مشرانو جرګي او د ولسی جرګانی په ټوله کې د ملي شورا هغه اندېښنې ورسره شریک کړي چې د امنیتی تړون د لغوه کېدو او تجدید نظر په اړه مطرح کړي وي. خدای چې د خغلی کوستاني خبري وره
دغه مسأله چې موږ ډیر توقع لرو د ایالات متحده نه او د پیمان امنیتی را دغه یو استوزمن خبره ده چې موږ په خپل ملي قوای لرو ملي اردو لرو پولیس لرو امنیتی ملي لرو او دغه پرسنل روزنه شوی ده تر اوسه موږ نږدې 300 امنیتی پرسنل لرو دغه سم مدیریت نه لري کم فشار چې افغانان باندې راځي په عملیاتو کې دشمن عملیات کوي دا دولت په خپله ویده و دا دې کوم پروګرام نه درلود چې دا یو تدابیر ونیسي عملیات ترسره کړي خلک ته پوهاوی ورکوي هلته والیان ته یو هماهنګي ولري په ولایاتو کې اوس چې کوم فشار راځي بیا وایي چې د امنیتي تعلیم باید بیا کته نه شي تروسه خو داسې موږ یو خبر ته مثلا شاهدان نه یو چې ایالات متحده موږ ته کوم حمایتي کومکونه چې په پیمانې امنیتي راغلی دي هغه موږ ته مثلا ترسره نه کړي
کوهستاني صاحب محترم امریکا د دغې توافقنامې له مخې په کومو مواردو کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده آیا تر اوسه پورې دغه همکاري په سمه توګه ترسره کړې او څومره دغه اندېښنې چې ملي شورای مطرح کوي دا پر ځای دي
ګوره په امنیتي تلون کې راغلي دي کوم وخت افغانستان په خطر مواجه شي په کې تعرض وشي یا کوم تهدیدات یعنی لوی تهدیدات همسایګانو لخوا نه وشي یا نور تروریستي ډېره لوی تهدید وي افغانستان د ایالات متحده نه او د ناتو نه غوښتنه کوي چې موږ ته حمایت وکړي هغوی د خبره فعلي بیا حمایت کوي په نورو برخو کې راغلی دي په کوم عملیاتي پروګرامونه چې د افغانستان دولت لري موږ آماده یو په ټول عملیاتونو کې تخنیکي حمایتي مرستې ترسره کړو دغه راغلی دي که اوس په کندوز کې دي که په سنګین یا سرپل دوی که غالي هوایي بمبارد وشي هغوی دا کار کوي که چولک غالی د زخمیان و شهیدان و د تخلیه کولو دپاره دوی دا کمک کوي مهمات هستوي نور کمکونه دوی ترسره کوي دغه خپله موږ خپله وظیفه ترسره نکړو کوم سنګین تجهیزات چې موږ ته وعده شوی دی دغه خو مهم خبره ده چې تر 2023 کال کې دغه وعده باید ترسره شي ضروریات باید خپله دولت افغانستان تعیین کړي که اولویتونه کوم دي دروسه خو موږ په خپل مشکلات بوخت یو امریکا سره کوم هغه نه لرو مذاکرات نه لرو ناتو سره کوم مذاکرات نه دی کړی په دې توافقنامې باندې کوم خاص نشست دروسه نه دی شوی موږ په خپل سر غږیږو صحیح ده چې امریکا موږ سره مثلا هغه توقع چې موږ لرو تروسه نه دی کړی خو دغه په خپله باید یو اول یو موټی شو متحد شو خپل مشکلات حل کړو داخلي شرایط موږ برابر کو بیا د امریکای له وغوړو چې موږ سره همکاري وکړي
ملي شورا غړي دغه خبره مطرح کوي چې موږ د دې لپاره دغه سند تصویب کړي چې بلاخره افغانستان کې امنیت راشي او هغه شرطونه چې د سند د امضا لپاره خدل شوی او دغه شرطونه د پوره کېدو په خاطر موږ دغه تړون تصویب کوو اوس دغه تړون هغه اصلي شرطونه هم نه دي مراد شوی د سولې او امنیت ټینګښت او ځینې نور مسایل ستاسو په نظر بیا هم د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او باید څه وشي په اسی حالاتو کې
ګورې مسؤلیت د تامین امنیت په افغانستانو کې د قانون اساسي تر شرایطو پورې د افغانان د شهروندانو تامین امنیت د دولت مکلفیت دی نه د ایالات متحده نه دلته افغانستان دی مو ګردولرو وزارت دفاع لرو شورای امنیت لرو او نور خبر خو استقلالیت لرو دا خبر خو هر کله که وو کنه دا تامین امنیت وظیفه موږ دی هغه موږ ته مرسته کوي هغه بهرنۍ مداخله چي دي کوم ملکونه کوي لکه آیسا یا پاکستان باندې چې موږ تورونه لرو هغه باندې موږ د پاکستان غوالو چې فشارونه زیات کی او فشار راوړي پاکستان باندې چې د سولې په ارتباط یا مداخله جلوونی ول شي خو په نور ساحو کې هغه خو ضمانت دی امنیت نه کوي امنیت خو زموږ وظیفه ده
د پوزیو سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او چې د افغانستان د مشرانو او ولسی جرګې د ورستۍ اندېښنو په اړه چې د امنیتي تړون په خاطر مطرح کړي وي خبري وکړي ښاغلي کوهستانی ویل چې خدا چې افغان حکومت او نور افغان دولتي چارواکي او ولسی جرګه د امریکا تر ملامتولو پورې د افغان ځوکونو د مدیریت په برخه کې پاملرنه وکړي او ورسره له هغې کې اړتیاوي له امریکا څخه مرسته وغواړي اوس په هم را شو د کابل چاپ د نننیو ورسپانو تکتنه چې اسدالله لودین کړی ده
د کابل چاپ نننیو ورسپانو خپل مطالب تر ډیره د روسي نه امنیو په اړه اندېښنو او په دې اړه د حکومت اقدامات ته ځانګړي کړی دي ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ناامنیو پراختیا ټول اندېښمن کړی دي په سر مقاله کې راغلی چې یوازې د کابل امنیت یو څه د ډاډ وړ وو خو په دې ورسېو کې په دې خار کې هم د جنایي پیښو کچه زیاته شوه او امنیتي مسولینو باید مخنیوي ته تدابیر ونیسي په دې مطلب کې لیکل شوی چې د کورنیو چارو وزارت باید د تورو ښیښو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي، ځکه چې اکثره مجرمین له همدې موټرو ګټه اخلي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې جګړه او بریدونه ویاړ نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو او حکومت لخوا په یو وخت د عملیاتو پیل او هغه هم د الله اکبر په ناره کوم ویاړ نه دی، ځکه چې د جګړې دواړه لوري اوس افغانان او مسلمانان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو د عملیاتو له پیل سره په فرا کې د واده پر مهال زوم او د هغه پلار او ورور وژل شول، او په الینګار کې پر یوه کور توغندی ولګېد چې شپاړس تنه پکې مړه او ټپیان شول. په سرمقاله کې راغلي چې دا یوه پردۍ جګړه ده او هیڅ ډول توجیه نه لري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم دې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د طالبانو ننګونه رښتیا ده که تبلیغاتي کمپاین. په سرمقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي مسؤلین وایي چې طالبان نشي کولی حکومت راوپرځوي، خو په خبره یې وروستۍ ناامنۍ دغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې امنیتي مسؤلین باید د امنیتي وضعیت د تشریح پر مهال د الفاظو له استعمال سره احتیاط وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ناامنیو په اړه د ولسمشر اشرف غني خبره راخیستې چې ویلي دي افغانان باید د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې سره یو موټی شي. په مطلب کې د ښاغلي غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي روان کال له ستونزو ډک دی او باید ټولې په وړاندې یو موټی شي.
تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولسو شپږنیو منځنۍ څپه خبرونه کوي. اوس به هم راشو هغه مطلب ته چې د نیپال د زلزلې په اړه کړي. البته په نیپال کې نن یو ځل بیا هم یو زورور ټکان د ژغورنې ډلې خورې ورې کړي. د ژغورنې هغه ډلې چې د پرونی زلزلې له امله د مړو او ژوبلو شوي کسانو د ژوند ژغورلو لپاره کار کوي. چارواکي وایي د پرونی زلزلې له امله د مړو شمیر 2000 تر رسیدلی او تر 3200 تنه زیات خلک زخمیان دي. رشتي جلال زيد ريپورت جوړ کړه.
په نیپال کې یو شمېر سیمې نن بیا د زلزلې زورور ټکان ولرزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دا ټکان 6.1 درجه و. د زلزلې مرکز د نیپال د پلازمېنې کټمنډو چې سخت زلزلې ځپل او چین ترمن شو درسوې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې ټکان ډېر ژور نه و او شای په شاوخوا 50 کیلومتر واټن کې زیان رسولې وي. چارواکو ویلي چې ولسمړي د ایورست غره په لمنو کې له هغه کم پر وایسل چې تر برف کوچ لاندې شوی و. زورګون نیپالیانو خپل کورونو ته د ستنېدو د ویر څخه شپه د باندې تیر کړه. ویل سوي چې په زیاتو سیمو کې د ژغورنې عملیات روان دي او په ځین ځایونو کې خلک په لاس د خاورو د استکولو هڅې کوي څو تر ودانیو لاندې شوي کسان راوېستل شي. خو رپورټونه وایي چې نن کله چې د زلزلې بل ټکان محسوس شو هر چا د باندې منډې وهلې او د ځان د ژغورلو هڅه یې کوله. د شنبې په ورځ د نیپال مرکز کټمنډو او شاوخوا سیمې شدیدې زلزلې ولړزولې چې په تیرو لږ تر لږه 80 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندوی ادارې پرون ویل چې نیپال ته د بیړنیو کومکونو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې ویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې وډله هم واستوي څو د پیښو په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک شي. په هند، تبت او بنگلاديش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او ویل کېږي چې شپې تتنه له نیپال د باندې په دغه زلزله کې مړ شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلهاو کلونو معبدونه رنګ شوي دي. رپورټونه وایي زلزله دومره زورور و چې د هیمالیا ایورست څوکې ته نږدې د برف کوچونو سبب شو او واوره یې وشویوله. ملګرو ملتونو ویلي چې روغتونونه له خلکو ډک دي. د جسدونو لپاره ځای نسته او په روغتیایي مرکزونو کې د عاجلو کومکونو لپاره درمل نسته. مرستندوی ډلې وایي چې نیپال ته د خپلو ډلو د استولو لپاره تیاری نیسي څو مصیبت ځپلو کسانو ته پاکې اوبه او خواړه ورسوي. امریکا، بریتانیا او پاکستان هم د ژغورنې ډلې استولې دي. خو په دین لري پروتو سیمو کې د قربانیانو د منډولو کار نه دی پیل شوی، ځکه چې په غرنیو سیمو کې هوا ډېره بده ده. د زلزلې پر مهال لږ تر لږه زرته نه سیلانیان د ایورست غره په شاوخوا کې وو. د غره په لمن کې د سیلانیانو یو کمپ تر برف کوچ لاندې شوی دی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
خوس ازادي راډيو ته وکي چې د سهار لوو د مخام تر او په 1200 منځنۍ چپاوي فنسل شر پنځه باندې په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. تاسو ازادي راډيو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. پدې د ازادي راډيو ټکي او ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو فیسبوک هم ولټوي پښتو فیسبوک باندې د ازادي راډيو پیدا کړي او هلته له تازه خبرونو او ویډیوګانو او همدار ازادي راډيو د راپورونو له لینک خبر شئ. البته تاسو کولای شئ شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شئ. د خپل سیمې خپل اکسونه هم د دغه صفحه لاري مونږ ته راوستوي څو تاسو لنوم او د سیمې لنوم سره یو ځای درته خبره کړو. د دې فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. نن سهار وختي په غزنی کې د ملي اردو د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې اته تنه طالب وسلوال امړه او ټپین شوې دي. په دې نه خته کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وخت ده. سید شاه سقیم په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
نخته نن سهار وخت د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلاسمه کې د سیمایزو پولیسو پر یو پوسټه تر برد ورسته پل شوې چې پکې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوې او درې نور ژوبل دي. په دغه نخته کې دوه تنه سیمایز پولیس هم وژل شوې او دوه نور بیا ټپي شوې دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وايي طالب وسلوالو د څلورو بجو په شاوخوا کې د صاحب خان پر پوسټه بردونه وکړل او هڅه یې کوله دغه پوسټه ونیسي خو یې وسیه ونه رسیده. دی وايي ورسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شو چې د 15 تنو وسلوالو په وژل کېدو پای ته ورسیده. د ولسوال په خبره د ځینو وسلوالو مړ د جنگ پر میدان پاتې دي. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې دا مهال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي بیا دعوه کوي چې ملګرو یې د صاحب خان کلا پوسته نیولې او 15 تنه سرتیری هم وژلې دي. مجاهد له پوستې څخه د وسلو د وړلو خبره هم کوي خو سیمایز چارواکي ادعا بی اساسه بولي.
اوس په همرا شو د کندز او تخار د په لوی لارې باندې د مسافرانو ستونزو ته چې وایي چې په دې سیمه کې ناامنۍ زیاتې شوې او زیات شمیر موټر چلوونکي مسافران د کندز تخار پر لوی لارې د ناامنۍ او همدارنګه د وسلوالو مخالفانو د حملو له امله ډېره اندېښنه لري. دوی له دولتي چارواکو غواړي چې د دې لوی لارې امنیت خوندي وساتي. اجمل اریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پسرلی پر رسیدو سره د کندز تخار پر لوی لارې باندې نابنی ډیر شوې دي. د کندز تخار یو زیات شمیر مسافران همدارنګ موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغه لوی لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه او نامنې زیات شوې دي. دوی له امنیتي ارګانونو غواړي د دغه لوی لارې امنیت ته جدي توجه وکړي څو موټر چلوونکي او مسافران پرته له امنیتي ګواښونو پر دې لارې تګ راتګ وکړي. څو تنو موټر چلوونکو همدارنګ مسافرانو ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ورستوي کې پر دې لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوې دي چې لامل یې د تخار، کندز او بدخشان ولایتونو هغه خلک چې پر دې لارې باندې تګ راتګ کوي ډیر پاندېښنه کړي دي. دوی همدار ازوای چې پر دې لارې باندې هیڅوک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
ایمان محمد خان تخار قندوز لاین کې ډریور یم. اوستون زده دي چې دا لار ډیره بیا امنیته ده. پوسټي شته او پوسټي امنیت نشینه ولا پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره پک سات لار بند و بیا امنیتي خو بیخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو د یو منطقې ته چوغه وای د چوغې په منطقې کې یو نفر اختطاف کړی وو.
زمانم شمس الدین ده په تخار کې مې وظیفه ده. مونږه هر ورځ روز مره زو تخار ته به ترازو مونږ ته مشکلاتونه زیات دي د لمرې له کبله خصوصا طالبان دي په دې لار کې راوځي. په دو دریز کې چې دلته په دې خوځه پسته کې په دې منطقه کې راوتی او دا پوسټو باندې عملیات کړو په دریز ځخ خپل وظیفه ته تګ مونږ نسو.
د هغوی په خبره چې د وسلوالو مخالفینو ډیری بریدونه پر هغو سیمو کې رامنځته کیږي چې امنیتي پوستې له یو بل څخه څه باندې یو کیلومتر فاصله لري. په عین وخت کې د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې یوه ورځ وړاندې دغه لویه لاره د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې د کندز د خان آباد ولسوالۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د کندز د امنیت قومندانۍ اند سی سرور حسینی په دیاړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل دا چې زموږ ملکی وګړو ته کوم زیان ونه رسیږي نو په همدې خاطر موږ تیره ورځ دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه په دې لارې باندې امنیتي پوستې موجودې دي موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې پرته له کومې اندېښنې پر دې لارې باندې تګ راتګ وکړي د کندز تخار لویه لاره د کندز ولایت د خان آباد پر ولسوالۍ غځېدلې ده د مسافرانو په وینا چې د وسلوالو مخالفینو بریدونو تر څنګ کله ناکله غیر مسؤول وسلوال هم پر دې لارې باندې خلکو ته ستونزې جوړوي همدارنګه شتمن خلک له همدې لارې تښتول کیږي د یادولو وړ ده چې تېر کال له همدې لارې څخه څو ځلې وسلوالو مخالفینو یو شمېر د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له موټرو څخه کوز کړي وو چې وروسته یا هغه د قومي مشرانو په مزګړتوب خوشې کړي وو او یا یې وژلي وو همدارنګه له دې لارې څخه یو شمېر شتمن خلک هم تښتول شوي وو اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې دي فرشته جلال زی ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي تر هغې وروسته د اقتصاد نړۍ په خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ
د افغانستان د مشرانو جرګې نن وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر باید له سره غور وشي او حتی د دغه تړون د لغوه کېدو خبره کړې ده په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې کمیټې نن خپل شپږ میاشتنی رپورټ خپور کړ د ادارې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت هغه ژمنی چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره شوی تر ډیره حدا په شعارونو کې پاتې شوی دی او د عملي کېدو لپاره کومه ستراتیژي نشته په قزاقستان کې نن خلک د جمهوری ریاست د ټاکنې لپاره د رای مرکزونو ته ځي او د دغه هیواد ولسمشر نن د خپل رای تر چولو وروسته وویل چې د قزاقستان خلک به د خپل هیواد ثبات ته رای ورکړي په نیپال کې نن د زلزلې یو بل زورور ټکان وشو او رپورټونه وایي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 2200 ته رسیدلی دی د عراق چارواکي وایي چې لشتر لږه 12 تنه نن په بغداد او د پلازمینې بغداد شاوخوا سیمو کې په بمی چاودنو کې وژل شوی دی اسوسییټډ پرس د پولیسو د یو مامور په حواله ویلي چې یو چاودنه نن د بغداد شهر پر خیلانی څلور لارې چې د خلکو د بیروبار څخه ډکوي شوی دی چې 15 تنه پکې وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري ولسمشر اشرف غنی ویلي چې له دې وروسته باید ټولې دولتي ادارې له کورنۍ تولیدات څخه استفاده وکړي د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي چې ولسمشر تیر ورځ له ټولو مسولینو غوښتل چې کورنۍ تولیداتو ته د نور په پرتله ارزښت ورکړي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې داسې انتخابونه موجود و چې اکثر افغاني ادارې له بهرنۍ تولیداتو مبل او فرنیچر څخه ګټه اخلي له دی وړاندې افغان صنعتکارانو او د تولیدي شرکتونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې تولیدات د هیواد دننه بازار نه لري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان یا ویټو غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي د دې ادارې مرستال خانجان الکوزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شای ځینې محدودیتونه جوړ کړي د سوداګری خونی مرستیال او یو شمیر نور پنګوالو پرونشن بده اقتصادي اصلاحاتو او سوداګری زوندو د حالي وتره ولسمشر محمد اشرف غنی توراندې کړه د ار خبر پانه وای چې ولسمشر غنی منل چې د سوداګری پرختیا ش امنیت غوړي او د کورنوي چارو وزارت ته د نسپارل چې په دې اړه ډاډ ورکړي او ورسې خبردار چې د بغداري عملداري د پرختیا پروګرام لاري د شمال زون یو شمیر ولایتونو کې باغلرونکو عملداران ته د شو حاصلاتو د لاسته راوړلو په هدف د روزنی دوه ورځنی ورکشاپ جوړ شو په شمال زون کې دغه پروګرام د همغږي مشر احمد فهیم جباري وایي چې په دې پروګرام کې باغلرونکو ته د روزنه ورکول کیږي چې څنګه خپل حاصلات له طبيعي آفتونو او ناروغۍ څخه وژغوري چارواکي وایي لدی سره به د باغونو حاصلات ډیر او د بزګرو اقتصاد به شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اوه پنځوس افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو یورو پنځه شپېته افغانۍ او دوه شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ شپږ اتیا افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او دېرش پوله، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه څلور شپېته افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتان دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. این در حال است که دیروز 25 اپریل مصادف بود با روز جهانی ملاریا و وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که 8% بیماری ملاریا در سال 2014 در مقایسه با 2013 کاهش یافته. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولی صدیقی از برنامه از پروگرام ملاریا مهمان ما هستند و در مورد امراض ملاریا البته انواع گوناگونش معلومات میدن. شما هم اگر سوالی در مورد ملاریا دارین همین حالا میتوانید با شماره های 0782255 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که به صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به وطنهای خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پارازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنه. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شوه و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی هست در فرد؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنهای ما به سادگی او رو تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله عرق داره و بعد از او تب لرزه که هموطنهای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای می باشه. اما یه اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار می باشه مثل افریقا اعراض فرق میکنه، اما در افغانستان وطن‌دارای ما میتونن که با میس اعراض عمده اونا تشخیص بکنن و
اما باعث کمشتی هم میشه.
خب ملاریا اعراض دیگهش سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم میباشن، درد اعضای بدن شدید داشته میباشن، استفراغات داشته میباشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشا جان خوری تا سلام و علیکم کوم ساسو بازاری را ټول کارکون کو ورزون کو ته او ساسو درانه یلم ډاکټر صاحب سلام و علیکم خوری شم موضوع متا کړی د خوای دی کی ډاکټر صاحب ملت آگاهی ورکی چې چې موږ په سلامات ورسې ما ډاکټر صاحب پرسنی دی اوله پرسنه خو نه دا چې دا د ملاریا ناروغي په خپل څو قسمه ده دشي، او بل پرسنه مې دا ده د ملاریا غوماشه یا پشه په انسان چې دغه پشه یو قسم ده او که نور اقسام هم لري، یعنی یو ډول ده که څو ډوله ده. او دومه درېمه پرسنه مې دا ده چې دا د ملاریا ناروغي دغه د ساري هم ده که نه ده او پشین پورې اړه لري که نه لري.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین، دکتر صاحب برای شما معلومات میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب، ډیره مننه تاسو د پښتنې نه. ملاریا چې کوم معمول انواع دی هغه سلور نوادی چې فالسیفارم ملاریایی وایواکس اوول په نامه یادیږي، خو اوس نوی پنځم نوی هم کشف شوی چې هغه دومره معمول نه ده. همدغه سلور نوی معمول ده، خو په افغانستان کې موږ دوه نوه ملاریا لرو چې یو فالسیفارم ملاریا ده چې هغه وژون کې هم ده، هغې ته دماغي ملاریا هم کله کله وایي که چیرې ناروغ زر تداوی نشي ډاکټر ته مراجعه نکړي نو همدغه فالسیفار ملاریا د وخیم ناروغ ملاریا یا دماغي ملاریا سبب هم ګرځي. او بلې وایواکس ده چې په افغانستان کې تقریبا 90-95% واقعات د وایواکس د کابلینا ماینستر عظیم. نو په افغانستان کې موږ همدغه دوه نوه ملاریا لرو چې یو فالسیفارم ده بلې وایواکس، خو په نړۍ کې همغه سلور نوه معمول ده. د تاسې د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وه، په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 1390 ملاریا انتقالولی شي. خو چې کوم میاشې چې موږ ورته وایو همدا میاشې چې هغې کې بیا مؤنث مذکر دي چې مؤنث د ناروغۍ د انتقال باعث ګرځي، یا مذکر بالکل د انسانانو نه وینه نه اخلي او د باعث د انتقال د مرض نه ګرځي. نو مختلف انواع لري، خو تاسې د افغانستان خلک چې د بالکل بیل علم د ډیر وخت نیسي، نو تاسې کولی شئ چې کوم میاشې چې په دیوالو کې ناست او دیوالو سره یو زاویه جوړي هغه د ملاریا د میاشې په نامه وپیژنئ او بس. او دا ساري ناروغۍ ده چې د یو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي، د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم. حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین شما خدمت ډاکټر صاحب و همکنان خدمت تمام همکارای شما. تقریبا سوال میشته که امی ملاریا تانو زد برش کدام واکسین هست؟ تیش واکسین شده مقابل از او همو اتران نوچه کار نکنه یک مسئله. و دو مسئله دکتر تگو تقسام زیاد مختلف داره، کدام نوش خطرناک است که و او میشه باعث حلاکت انسان میرده؟
سلامت باشی انیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر سب شما پاسخ میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر محترم حنیف خان از قندوز، تشکر از سوال شما. واکسینی که مورد استفاده قرار داشته باشه در مرحله هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودن به خاطر ملاریا، او از این که استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود. چرا؟ به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا بال به بازار عرضه نشده. و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است، وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعات شده داریم. خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده. و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای افریقایی است. اما کشنده ترین نوعش، دوباره تکرار میکنم، که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله
سلامت باشین، شما خوب هستین؟
گویارم در من ولایت دکتر صاحب سن در پشتون چیلی وستقای رکم گماشی دی در من که چی زمانان وایت دقای سوکو خبت دقان رو بایخ تکیر در کارسون زنده پشتونه چه در شده که چنگه دیده گمه چه تلیو خود دو نرو چیش کنه.
خب گران اوروره تاست سلامونه دروانده کوم. غومیاشه موږ دوه نوه غومیاشه لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې، چې یو د خاکی غومیاشه دی چې هغه د سکالدانی سبب ګرځي، او یو د ملاریا غومیاشه دی چې دا د ملاریا سبب ګرځي. او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نوروسته بیا روغ اشخاص وچی چی نو د هغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقال ولای شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چی گونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
خب وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بستر کشورهای افریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود خود داشته باشه، وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از او انتقال میده در وقت خون گرفتن و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم، شما خود معرفی کنین. امی موقعیت تانه تغییر بدین، صدایتان درست نمیه. مشنوین صدای ما؟ تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چی گونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجراتی که در دماغ وجود دارد، خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شیریه یاد می شود در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شود. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی می شود، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشد. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطاتی که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از اینکه این شخص به حالت کوما می باشه، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله میرپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
برادر سلام علیکم، امرو رادیو تان صدای شکم کنین. آلو بفرمایید.
داکتر سلام، یه پوښتنه دارم.
بفرمایید سوال سانه مطرح کنید.
داکتر صاحب، د ملاریا رندوغي پورکه او کچنیانه کې ډېر
تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نه و کوم برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږو میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغۍ باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه یې که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب خیر، از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام رای دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
رای معمولش هم گزیدن پشه هست، اما راه‌های دیگه هم وجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا میباشه، پرازیت ملاریا در خون ازی میباشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا میتونه که ملاریا را به او شخص انتقال بده، کی نمیشه به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتونه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود بله. کی نوش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان بله. اما شکل معمولش هم اون است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟
بله، اوه پرسن نرم زیلمان رو نیستن کرم کرم.
خوش آمدین به برنامه. دیک طرف برین که گوشه برین که سرصدا نباشه، بسیار سرصدا است، بفرمایین.
من پرسن ملاریا پا باره کنم.
بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما در دکتر صاحب خدام پرسن رو چه در ملاریا وست در پیروی پیروی تخه پیجندل سره ده که در وست مقصد ده ده شکاله تا لیو شکاله تنزوز کاله یاویا کاله یاو پیروی چیزه چه در کشب سره ده او ده ده ملاریا ده باید سره سرکمو پیجند ده مریض ده علایم ده سرکم ده ملاریا چه سره پوسته چه ده مریض ملاریا ده.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورورا دلمن سخه دیر مننه د د پیړیو څخه را په دې خوا پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، د ته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې د ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاش د چچلو په وسیله ناروغ کسانو نه روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانونه د ناروغي موجود ده، اوس نوې کشف شوې نه ده. او د چې تاسو څنګه پوښتنه چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې مویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لری او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوي، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي او د ټول بدن د اعضاو درد ده. نو کله چې دغه اعراض ښکاره شي ستاسو وجود کې، نو تاسو کوشش وکړئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکړئ، چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکړئ د دې تشخیص او تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین دکتر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر امی ملاریا امی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از اوی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه یا آب که استفاده میکنه یا شیری که میته انتقال نمیکنه. چرا؟ این پارازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است، و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یا ای که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش از این واقعات خیلی کم است.
زنده باشین دکتر صاحب. محمد ولی از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
ما دکتر صاحب درکم مریضی ده چې یو ورځ مې د لوازم مې کې زاده ده په دې سره دې دې دا د ډیر ترن ټول کله ما غوته درک نه ونیږي هم یې خېر کله دې مته دې چې ما د دکتر صاحب څخه دا پوښتنه د چې دې د فار څنګه دوا وکم.
ورور استا سوال واضح نشو،
دوباره سوال سره مطرح کنید.
الو.
بله مشنایم، سوال سره دوباره مطرح کنید.
ما ور نه لازم نه به بدن کله رسید که پورته کیز کله د سیه خطا بره پورته کیز او دا سره من کړو د سره که حال دی او دغه لپاره کومه دوا شته
تشکر برادر دکتر صاحب.
موزی نشد سوال
شما. سوال جان درست مطرح نکردن شما.
قطع قطع می آواز درست نشد
موزی. دکتر صاحب شما گفتن که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه، اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بدن از یا از تاثیرات داره؟
خب ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستند.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق رهنمودهای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق رهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است انشالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره. اما اگر تداوی نمیکنه به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است هر دویش.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. دیگه به سلام دارم تاسو نو سوال ده.
بفرمایین.
سوال نداره در تاسو نو سلام تقدیم هم داد سلام داد اچ آی وی وایرس اخته یا غم یا سر بود چی چی او بل رو انسان بیا بود چی چی غم یا سر دا انتقال دایسی.
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت اچ آی وی ما، اما نه، اچ‌آی‌وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض اچ‌آی‌وی به اشخاص سالم انتقال نمی‌کنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال می‌کنه که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه. یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از بنام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست.
تشکر. شنونده های عزیز رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما از azadiradio.com. دکتر صاحب فقط 4 دقیقه وقت داریم و میرسیم به اخبار ساعت 3. اگر در مورد ازی بگوین که بیماری که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید رو مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن از به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده
بکنن. یعنی کدام نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
ببخشید دکتر صاحب، بیشتر کدام در کدام سنین فرد مبتلا به بیماری میشه؟
ما قبلا در جواب برادر ما که از ولایت هلمند گفته بودن در پشتو وضاحت دادم تا یک اندازه. ملاریا تمام گروپ های سینی و جنسی را مصاب ساخته میتونه، یعنی آقایا و خانم ها و کلانسالا و اطفال. فقط اطفال زیر سن 6 سال تا 1 سال اینا معافیت قسمی از والدین خود داشته می باشن. وقتی که از مادر پیدا میشه اینا یک معافیت از مادر داشته می باشن. و همچنان در قسمت هایی که ملاریا به شکل ثابت می باشه، استیبل می باشه، مثل افریقا استیبل، هدف مازی است که در تمام موسم های سال ملاریا وجود دارد. در افغانستان در یک موسم سال ملاریا هست، در یک زمستان نیست، اما در افریقا در تمام موسم های سال ملاریا وجود دارد. بنان اونو مردم ها یک معافیت موقتی یا قسمی نزدشان ایجاد شده می با وجود از او که پشه ملاریا اونا را وغزه میکنه، پرازیت داخل خونشان میباشه، اما به ملاریا مصاب نمیشن که اعراض و علائم ملاریا نزدشان ظاهر شود.
دکتر صاحب گفته میشه که ملاریا البته در جایی که بیشتر جای کثافات است و آبای جوی گنده است در اوجه بیشتری پشا میباشه، آیا این مسئله حقیقت داره؟
در قسمت پشه های سالدانه کاملا صدق میکنه، جایی که رطوبت است کثافات است پشه های سالدانه دو میزه زیادتر است، اما تولید مثل پشه های ملاریا در آبهای استاده است، در ساحاتی که آبهای استاده زیاد است، چرا اینا در آب تخم گذاری کرده و تولید مثل میکنن، بنان در بخش ملاریا صدق نمیکنه، این در جاهایی است که اونجا آبهای استاده است، اما در مجموع این یک مرض طبقه غریب است، چرا در ساحات که مردم دسترسی به امکانات زندگی ندارن، برق ندارن، از وسایل برقی مثل بادپکه و کندشن استفاده نمی کنن، حتما اینا در بیروی از خانه استراحت می کنن و پشه ها می تانن با آسانی اینا رو وغزه بکنن و مصاب بیمرض شن، اما رشدشان در آبهای استاده است.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب باز هم با ما هستن و در موردی که چگونه از مبتلا شدن به بیماری ملاریا پیشگیری کنیم صحبت میکنن. حالا رسیدیم به ساعت 3. ویدا برکی در استودیو با ما هست و خبرهای افغانستان پیشکش میکنه.